پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لا پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. وباوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کیدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي، او وایي د په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه طرحې وړاندې شي چې طالبان باید پرې خبري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې څو پیښې ثبت شوې، پکتیا کې د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژل شوی، او برما کې پرون څه باندې نوي مظاهره کوونکي په ډزو ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې وایروس نوې بڼې د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو. په بریتانیا کې د کورونا وایروس نوې بڼه پروسه کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په حواله وړاندې لیکل شوی چې د یاد ویروس د نوې بڼې د خپرېدو قابلیت تر لومړنۍ بڼې 50 تر 70 سلنه ډیر دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په د هیواد کې شاوخوا 55,300 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله 2,470 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمیرې تر دې ډېرې لوړې دي. د کورونا چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو لیکو لري کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې و. دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوی ویډیو چې د پټکو په خوانی و او ارزول شو. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومیده، او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. کورنۍ چارو وزارت وایي د هر پولیس لخوا د خلکو د زورولو پیښې ورته د منلو نه دي. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی، او د یو قومي مشر په ګډون شپږ تنه نور له ځان سره بیولی دي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. امیری وایي بیول شوی قومي مشر شیر علي منګل نومیږي، او ورسره 15 ملګري هم د په وینا ولسی وګړي دي.
یو نفر خپل موټر کې ورسره فکر کوم سره ناس خپل نه کوزي چې دا یو نوم بخ په نامه شیدا شت کړی دي. نور دې مشر کړی دي یو موټر دی هدي خپل شخصي رنجر او هغه ورسره وړي دي. همدارنګه د یو بل ملګري دي چې هغه باندې کار ته زخمي دي. د شیر علي بلور نو 15 نفر نور سره شخصي د شیر علي منګل سره.
طالبانو تر اوسه دغه پیښه په اړه تفسیر نه ده کړی. خو د پکتیا چارواکي وایي د اسد په نوم د طالبانو یو قومندان په همدې سیمه کې فعالیت کوي، او تختول شوی کسان د همدې قومندان له ډلې سره دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړی و. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر نوي تنو ډیر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهره په داسې ورځ وشوې چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او ملګرو ملتونو د پوځ له لوري پر مظاهره چانو ډزې غندلې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د تاوتریخوالی بوګنه ولای دی. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یو بیان کې وویل امریکا د چین د ولسی جمهوریت له لوري د متحده ایالاتونو د نړیوالو مذهبونو د ازادیو د کمیسیون پر دوه کمشنرانو بې اساسه بندیزونه غندي. د زیات کړ د اقدام ظاهرا په شنجن کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په تړاو او د چینایي چارواکو پر ضد د امریکا د بندیزونو په جواب کې شوی دی. بلنکن زیات کړ له کاناډا، برېټانیا، اروپایي اتحادیې او په درست نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په پیوستون کې د چین له ولسي جمهوریت غواړي چې په شنجن کې د مسلمانانو د اقلیت او نورو قومي اقلیتونو د بشري حقوقو سرغړونه بس کړي او هغه کسان چې په ناحق نیول شوي خوشي کړي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د چین بندیزونه د بیان پر ازادۍ او شفافیت حمله وبلله. او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تیر شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلند د آسمان څوکي برج څراغونه یې ګول کړل. په واشنګټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره مړه شول. په سنګاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي.
له اسد الله الودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې وړاندې شي. خو آیا دا طرحې به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي؟
عملي به هغه طرحې چې د عملي کېدو وړتیا ولري.
په استانبول کې د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسیدلی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په کابل کې د اوبو د بندو بندونو چارې په بشپړېدو دي.
شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چیانو له وژونکې قوې څخه د استفادې په خاطر وغانده. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې په تېره یوه پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کیدونکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي. ښاغلی عبدالله د فرانسې له تلویزیون ټلویزیوني چینل سره په یوه مرکه کې چې تیر ورځ خبره شوې ویل دي جګړې د پای ته رسیدو لپاره دوه ترشته چې باید طالبان هم پرې د بحث لپاره د خبرو میز ته کینی. خو ښاغلی عبدالله دا هم ویلي که چیرې طالبان فکر کوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره به دا هیواد ونیسي لویه تېروتنه کوي. تر اوسه پورې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې په را روانه اپریل میاشت کې په لومړیو کې به البته جوړ شي. نور به له خپل خبريال څخه واورو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې راتلونکي ناسا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ګڼي. ښاغلی عبدالله د فرانسې سلیر ویش ټلویزیون سره مرکه کې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د هر اړخیزو بحثونو لکې دوه خبر ورکړي. د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړیو کې کیږي. د دې غونډې یو مهم بحث له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې حل او پر راتلونکي نظام خبرې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي. هغه زیاته کړې
two scenarios have been are in front of us.
One is the موضوعات موږ په مخ دي. یو د لنډ مودې لپاره د قدرت ویش ته موږ د قدرت ویش په اړه خپل همکاران سره خبري او شرایط شریک کړي دي. خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. موږ د قدرت ویش نظریه رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومره موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو موږ له وخت مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي، لویه تېروتنه کوي. عبدالله طالبان تورن کړي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او له امریکا یې غوښتي چې له خپل نفوذ په ګټې دا ډله د سولې په برخه کې یوې هوکړې ته چمتو کړي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانستان خپلمنځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غنی لخوا له وخت مخکې د ټاکنو د کېدو په اړه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وي چې زلمي خلیلزاد وړاندې کړې او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شهزاده مسعود چې له همدوی یو دی وایي د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینو سیاسونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ته ملاتړ یې کړی دی. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
عملی به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و پاز ملاحظات هم پکې و، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به همغه د ډاکټر صاحب خلیلزاد طرحه وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړي او هغه یې خوب او خیال بللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم په دې طرحه کې د یو شمېر اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د جمهور رئیس غنی لخوا وړاندې شوې طرحه هم وررسېدلې، خو د ملي مصالحې عالي شورا په کچه پرې بحث نه دی شوی. خو داسې مهال چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره د سیاسي طرحو د وړاندې کېدو بحثونه مطرح کېږي، په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریګس الکساندر د دې ټولو ستونزو ریښه پاکستان بولي. خلی الکساندر د هیل بریټانوي ورځپاڼې ته په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د پای غوښتنه کړې. هغه زیاته کړي د دې لپاره چې دا جګړه پای ته ورسیږي پر پاکستان باید سخت بندیزونه ولګول شي او دا هیواد د پیسو مینځلو د نړیوال صندوق د مالی عمل کاري ځواک لخوا تور نوملړ کې راوستل شي. کریګس الکساندر له 2003 تر 2015 کلونو افغانستان کې د کاناډا سفیر او تر پای له 2006 تر 2009 میلادي کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال.
د غرض د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندې کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي او هم د سیمه ییز اجماع ملاتړ خپلول. نور به له فریبا ظاهر وورو.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلي نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په ویلې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنیو هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولس مشر بایدن د پنځمه پر زول چې د تخنیکی دلایلو لپاره د میټر لمړی نیټه پوری لا افغانستان د امریکایي سرتیر وتلبه ګرانوي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د وجدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي. طالبانو د امریکا د ولس مشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټه لا افغانستان ونوزي پر وړاندې به جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډیره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبريالانو ته ویل
هم آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي
په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداری ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یو وخت دی راشي. که داسې پلمې لټوئ چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړئ، او که نه غواړئ نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل صنعتي نندارتون څخه 300 زره خلکو لیدنه کړې او شرکتونو د 300 زره افغانۍ په شاوخوا کې خپل محصولات پلورل دي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوروز جشن په مناسبت د کابل په چلستون باغ کې 3 ورځنی صنعتي نندارتون جوړ کړی و چې د پاسه 300 زره کابل خاریان ورڅخه لیدنه وکړه. په دې نندارتون کې د شپېتو شرکتونو لخوا غالۍ، کرنیز محصول، لاسي صنایع، زعفران، ودانیزی توکي، روغتیایي توکي، وچې میوې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، کلتوري او هنري آثار په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د کابل خاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو. دغه 3 ورځنی نندارتون نن پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې د شپېتو شرکتونو څخه 150 هغه یې د صنعتکارانو او سوداګرو ښځو او پاتې نورې د نارینه لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په لویو لارو کې اخازیو او نامنیو د سوداګرو کارونه ټکنې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د کابل، کندهار، هرات لویې لارې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کابل هرات لویه لار له تیرو څو کلونو راهیسې یوه له ډیرو ناامنو لارو ګڼل کیږي. دغه لاره ډیر ځله د چاودنو، د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو، د بریدونو، د موټرو د سوځولو، تختونو او یرغمل نیونو د خونړیو پیښو شاهده وه. د سوداګرۍ خونه ټینګار کوي که د سوداګرو امنیت خوندي نشي، ګڼ سوداګر به د هیواد پریښودو ته اړ شي. هڅه مو وکړه څو د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په خپل وروستۍ اعلامیه کې سوداګرو ته ډاډ ورکړی و چې امنیت ساتنې ته به یې ځانګړې پاملرنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.92 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي راډو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چیانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر د برما پاوز وغانده. دغه اعلامیه وروسته له هغې خبره شوه چې له هغې رئیس چې پاوز په برما کې واک ترلاسه کړی پرون تر نوي زیات مظاهره چیان په یوه ورځ وژل شول. نور به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
په برما کې وروسته له هغه چې پوز د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست، د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغه ځپنو کې تر نیوي زیات کسان وژل شول او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. د دولسو هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې په برما یا میانمار کې پوز د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللې دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوز غوښتل شوی چې له تاو تریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دي هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیه د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوز په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه شي او زیاته کړې ده چې دغه پوځ د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوځ د طرحې واکمني ردوي. جنوب ختیځ آسیایی هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د طرحې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 18 په میانمار کې 1 کسان وژل شوي او د مارچ په 8 دا شمیر 144 لوړ شوی دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني شوی. پوځ د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لیرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراتیک مشران په بند کې دي. پوځ ویلي واکې ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سبب وه. خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای په کابل کې د شاروس او شورابک بندونو د جوړیدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د اداره وای نظام الدین خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل دغه بندونو د جوړیدو چارې شاوخوا 99% پای ته رسیدلې. نوموړي دغه شان پر روان 14 لمریز کال کې د 340 نورو نوي بندونو د جوړیدو خبره هم وکړه. د پلاسوال کې د تیرونه ایده افغان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې کمال خان بند هم پرانست. نور به په دې رپورت کې وورو.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزخته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړې دودي چې په نګدي راتلونکو ورځو کې باګټه خسته نه توسپارل شي.
د خغلی خپلواک په خبره شورابک بند جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیون یورو او د شاو اروس بند هندیانو لخوا د 35 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوې دي. نو موړی وي تمه د چروان کال د 340 نویو بندونو د جوړیدو چارې هم پیل شي. د خغلی خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نګدي راتلونکو کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنیدره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاواروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې توری او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خبرو شوې او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلي دودي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو په میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولی.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د بارانونو سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا هغه بندونه چلته دي باران اوبه د سیلاب اوبه سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي. دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېر زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1400 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1445 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیون ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د اورزګان مرکز ترن کوټ خار د پخوا په مقایسه پر اخښوي خو پر اخټي د هغه ماستر پلان سره سمونه د 40 مخکې د خار لپاره جوړ شوی. د ترن کوټ اوسیدونکو حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د خار منظمي ودی او پرختیا ته پام لرنه نه د کړیا او خلک ال شوی چې په د خار کې له پلان پرته ودانی کورونه او مارکیټونه جوړ کړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
دا د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخسوي خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل له رحیم الله او پښت
دا په دې نه با ته و چې سبا یا بل ورځ نقشې را روان دي نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکو باندې مصرف نسکو. په نقشو ډیر خوشاله یم چې بوروره سړک را جوړ سي، پچکان به مو جوړ سي، نقشې به برابر سي. هغه د سرا یو لښ څه کراپات سو وروره هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه په ډیر پوم را ته خرڅی جو شځایم پکې جوړولای سي.
مدنی پال نجیب الله آزادی راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د شار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی د ترینکوټ خلک هم لډی رستونځ سره مخ کړی دي. نو موړی وای کچری په ترینکوټ شار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترینکوټ شار د هیواد د نورو شارونو په څیر منظمه وده کړی وای او لشکول شارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ شار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یو ښه او منظم شار د بدلیدو وړتیا لري. نموړي زیاته کړه
د کسان خو ډیر دی، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مسندغه نه کی ځای نه جوړي، هغه وینن نه نړي سبایر نړي، هغه د شه بشرګان خلک چې دی دا خو هغه یو د خټو سراي دی او د خټو خونه ده جوړي مشکل نه نه کی نو مجبور دي نو څه وکي هغه ونه هغه د خټو کار دی به د خټو جوړي کړي دي د سم ځای د څوک نه جوړي نه روپي په مصرف دی د نقشې په خاطر چې بیریږي استاد دې موږ په کلي کې خلک پاینو مینه ځای نه جوړ کړي دي خود څوک دی خاص په ځای نه سي جوړوالي خدام
د ترینکوټ د شاروالي د معلوماتو پر اساس د شار څلور نه هی لري او شاوخوا 15000 کسان په کې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ شار اوسیدونکو یادوي اصلاحيستا او کستا ولینا ملکیږي؟ د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار مو پښت
د ترینکوټ ټول شار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې باغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ شاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی. هغه هم د ترینکوټ شاروالۍ ته وسپارل شي. دا غوښته خبره به په جریان د یو میاشتې دوه میاشتې کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې دا غي صحیح عملاً کارونه شروع.
خدا لمړی ځل نه دی چې د ترینکوټ شاروال په نږدې ورځو کې د دې شار لپاره د جوړسوي ماستر پلان د ملکی دوه ژمنه کوي. کلونه مخکې شاروالۍ او د ترینکوټ نور ولایتي چارواکو د ورته یو شاري پلان د جره ملکی دوه ژمنه کړی وي چې بیا یې ورسته درک نه دی لګیدلې. اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار په ګډون و ولسوالۍ لري. د ایسایې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا نیم میلیون وګړي اوسېږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستي دي. په اورزګان کې یو لوی سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د اورزګان د وګړو شمیر تر یو میلیون کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونو زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی شار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو دوو لسیزو کې د شاري ماستر پلان ناملي کېده د دې سبب سوی چې ترینکوټ هسې چې د یو شار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي. او کچو کورته د لمړی ځل لپاره راسي نو تر یو شار زیات به ورته یو غنمیش چې کلیواله سیمه ښکاره سي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې په دې برخه کې مو په افغانستان کې په تیرې یو پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس به له اسد الله لودین یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ویروس نوې بڼې د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو لیکو لري کړي چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې و. دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ګام ورسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیخي اخیستل شوی ویډیو چې د پټکو په خوانی و او ارزول شو. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی او د یو قومي مشر په ګډون شپږ تنه نور لزان سره بیولې دي. د پکتیا د امنیت قمندانې ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړی و. دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر 90 تنو ډیر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. او د نړۍ په ګانشمیر خارونو کې 13 شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړشول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واړوي.
که غواړئ چې دا او ځینې نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او مخکې لري چې په تیرې یو پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو تفصیلي راپور ته ورسیږو. کابل چاپی ورځپاڼو ته به کتنه وکړو.
مسیر ورځپاڼې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که له سولې مخکې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي. وړاندې راغلي افغان حکومت په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې تر مې میاشتې له افغانستانه د ځواکونو وتل سخت دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبانو ویلي چې دا کار د دوحې د هوکړې نقض دی خو ویل کېږي طالبانو ته د بندیانو د خلاصون لتور لستا د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په ځینو نورو برخو کې امتیازات ورکړل شي نو خې پر یو لړند ځند هوکړه وکړي. ورسپارنې ټینګار کړی چې د جګړې دواړه اړخونه باید درک کړي چې دوی له بین الافغاني توافق پرته بل چاره نه لري او له بین الافغاني توافق پرته بل لاره کورنۍ جګړه ده چې ټول زیان به افغان ولسته ورسیږي او هیڅوک به پکې بریالي نشي. هیواد دولتي ورسپانې د امریکا د پاوز د ځنګړو عملیاتو قمندان ریچارډ کالر کورستي سرګندونی راخستي چې ویلي ک امریکایي پاوزیان په اوس وخت کې افغانستان او وزید افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. وړاندې راغلي په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو حضور دوام په داسې وخت کې مهم برل شوی چې جرمني چې د افغانستان مهم ستراتیژیک ملګری او د ناتو مهم غړی هیواد دی خپل پوځي حضور په افغانستان کې تمدید کړی او ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنه او ملاتړ ته دوام ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځ حضور دوام بسنه نه کوي بلکې په وینا یې چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې له ترهګرۍ لاس واخلي او له افغانستان سره نه اعلان شوې مخامخ جګړه بند کړي. او اطلاع روز ورسپانې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي سرچینو له قوله لیکلي چې ځانګړي ځواکونه د سیمه ییز قمندان علیپور د نیولو په موخه د کورونو په پلټنې لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې امنیتي ځواکونه د سیمه ییزو مشرانو او
قانوني جواز پرته کورونه پلټی شي. سیمه کې ویره او ډار خپور کړی او ډیری د سیمې خلک د خپل کورونو پرې خودو تړ شوی. ورسپانې لیکلي که څه هم ویل کېږي چې علیپور له سیمې وتلی خو د امنیتي ځواکونو دا ډول عملیات مناسب نه دي او باید له سره غور وشي.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا رغدې چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ په لاله ایسو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت گپ زدن هم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع.
همدغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پایل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې تور رسیدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ شول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه وهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فهمید که همون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وې. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خبرونه هم پیل کړه او د غرازي د شوز لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله د ټولنې د وی برخې لپاره د هیلو هنداره و، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکه سوریا ګډون هم د شوز لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او هم پر وړاندې د نوېلو پایلامه. په دې جرګې کې چې ټول افغانستان څخه بانفوز خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو. ترې وی ته ډیرو میرمنو درلودل منع سو او د غرض یو شمیر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول سوې. خوټولنی بل سویل په 1900 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوز شونځي وټړل، د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوز وټل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاو خوځلور کاله په څنډه کې پاته سوې. خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنگ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسوتلې امکانات بیرته راژوندې سول. شونځي ډېر سول. افغان شزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای وموند او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېده. د شزو د حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلې چې ډاکټرانې چادرې سره تپ پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړې په توګه راغستسي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړیسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ خمسندري ویل دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نور میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد محواش، میرمن پرستو او داسې نور هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندري او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ځینې نتاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یو وتلې فعال هم وه. د او خوري زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول وبولای او په ګډه زینب ننداره ته واده ورکړی و. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله، خو له چادرې سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شزی مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټه حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ سول. لدې سره د حکومت د لوړپوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نه آیه که سینمای زینب یو وخت د سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی په یاد می دی چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدی حالت ورو بللې. زه پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لنن تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دی چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوري تنور تر خلاصې او حتمینه د چي چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغستله.
ته دغه چادرې لازم نه اسکه پوپوشي و ما نه پوشیدم.
په همدې دوره کې بوچی شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شک شې شو ده او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1915 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتاره تبزاد یادولای شو چې د دې سازمان مشري کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي پرسیزه کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګي غړي شي، په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو. کوبران ورزایی دي روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي، تعلیمات شروع کړل.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي، وو کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلانې وي، په کابینه کې اداقل یو وزیر مدلو د خځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا زه وروزګان کې وم، ما سالورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د الکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د جنو مکتب نو.
اغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پراتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو څوارلس کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ یې درلود.
بردرودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد د طبی علوم د اکاډمۍ
دی نظام خپل لوړی جوړې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو جوړو کې بیا غیزه پاتې نسوه. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادۍ په برخه کې تری واحد پر مخ وړلې، خو لای هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن شول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه تر اخره څه شو، اغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بل اخره مداخله وکړه او نن نه بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها او مشکلات زنایی که
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستي کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغه په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه. خود دې اقداماتو منتقدین همسته. فتنه ګلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشروه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حد غني.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي انوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې څه د لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډیر زیات وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه او د شزو نزدنه لکه ناروا هم استفاده کړو، د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل د کورونې یو جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته او یا هم بې ځای اسول ډیره قرباني شو زوار کړه. د مجاهدینو په څلور کلن واکمنۍ کې د کورونې یو جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزی دی په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړ سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزی په کورونو کې پاتې سي. فتانه ګیلانی په دې دوره کې د شزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمنځ او د سړي پرمنځ، یو وایي چادر به واچوو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز و چت نشی. داسې یو قسم تون نظر او افراطی غونډې د دوی فکرونه مثلا په منځ کې رالو چې څوک وایي چې د دوی په لاس کې پروګرام او برنامه او ښځو دپاره او حقوق لپاره او ازادي لپاره بالکل نه و. دا وخت دا مصروف شو څلور کال کې چې په قدرت و مجاهدین ټول څلور کاله په جنګونو تېر شو او ښځو دې صدمه ولیدل.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیار دوره د طالبانو پنځه کلنه دوره و چې په 1995 کال کې پیل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعال فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نه سي ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر یو لسما په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم رنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلای سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبان داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلوده ښکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو اولکانو تعلیم باید سره بیلوي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډیر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتلې دریځ بدل شوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو 900 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړه ډیر بحثونه نه دي شوی، خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیق بیا وایي چې سولې په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وو شکرای د خپل بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغه ته سوله وي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یو سیدا ده چې په دې ټول سال کلن مزل کې تر ډیره د شارونو شزي د حکومتونو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخه منوي. د افغانستان د کلیو باندې میرمنې نه یوازې د حاکم دود لمخې د تعلیم له حق به برخه دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکې پیکه ده، شزي په ساري محاکمو کې د نارینه و لخوا او د نارینه و پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنگساریږي او له سخت او تریخوالي کړیږي.
بهر کله کی اوسیږي یو یو نار زول و زما په ګردی خدای را ولا وچ ز ژوند یم برې تا و ما پشا چی نشې مینا خوا وچ ز ژوند یم برې تا و ما وچ ز ژوند ساتھی